د اصلي رادیو په دیخ پرونه کې اوري چې له پرونی حمله وروسته د افغانستان ولسمشر له امنیتي چارواکو سره خوند کړی دی. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ په دیخ پرونه کې دوونیس پروګرامونه هم لرو. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن د ولسمشر د انتخاباتو د ابتدایي پایلو په اعلان کې د بیا ځند په اړه معلومات وړاندې کړي. د افغانستان او ویست انډیز د شلو وره سیالیو د لړۍ لومړۍ مسابقه نن پیلېږي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په واشنګټن کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن پنج شنبه د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ابتدایي پایلو په اعلان کې د بیا ځند په اړه معلومات وړاندې کړي. د ولسمشر د ټاکنو لومړنۍ پایلې باید نن اعلان شوې وای، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د ابتدایي پایلو اعلان یې ځنډولی دی. دا دوهم وار دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون داسې کوي. د کمیسیون یو ویندوی عبدالعزیز ابراهیمی پرون رسنیو ته وویل چې د تخنیکي ستونزو او نورو مسئلو له امله دا کار له ټاکلي مهالویش سره سم نشي کولی. د ولسمشر انتخابات د میزان په شپږمه شوي وو. د امریکا د نړیوالو رسنیو فدرالي ادارې د ډیوید برګ په نوم د غوره ژورنالیزم جایزه پرون چهارشنبه د زړورتیا لپاره د ازادي راډیو د افغانستان برخې ته ورکړه. د خپلواکۍ اداره په نړۍ کې د دیموکراسۍ او ازادۍ د ملاتړ لپاره معلومات خپروي او د خلکو ترمنځ د ارتباط ټینګولو هڅې کوي. د دې ادارې پر ویبپاڼه لیکل شوی ازادي راډیو ته د ډیوید برګ جایزه ورکول کیږي ځکه سره له دې چې د 2013 میلادي کال د اپریل په 10مه پر خبریالانو په خونړۍ حمله کې ژورنالیستان ووژل شول، له ستړیا پرته د بې طرفه معلوماتو خپرولو ته دوام ورکړی. تیر کال په کابل کې په دو پرلپسې انتحاري حملو کې د ازادي راډیو خبریالان سباوند کاکړ، عباد الله حنانزای او محرم دورانی ووژل شول. د ډیوید برګ جایزه هر کال ژورنالیستانو ته د جرأت، خپلواکۍ او مسلکي فعالیت لپاره ورکول کیږي. دا جایزه سږ کال د امریکا شخ د کوردی برخی خبریال فهیم عمر، د کیوبا لپاره د امریکا د خبرونو خبریال جو کاردونا، د آزادی آسیا رادیو د ایغوری برخی خبرونو او د منځنی ختیځ نشریاتي شبکې ته هم ورکړل شو. ډیوید برګ له 1995 تر 1998 میلادي کلونو د نړیوالو رسنیو لپاره د امریکا فدرالي ادارې مشر وو او د هغه د غوره خدمت د ستاینې لپاره هر کال د هغه په نوم دا جایزه ورکول کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن چهارشنبه له ویست انډیز سره د دریو شل اوورو سیالیو په لومړۍ مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان او ویست انډیز د نومبر په شپږمه یو ورځنی مسابقه پیل کړې خو درې واړې وبایللې. د افغانستان او ویست انډیز مسابقه شلووره مسابقه د هند په لکنهو ښار کې کیږي. دواړې لوبډلې په پام کې لري چې یو ټیسټ لوبه هم وکړي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون چهارشنبه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. امریکا او ترکیه دواړه د ناټو غړي هیوادونه دي. په وروستیو کلونو کې د دواړو اړیکې ترنګلې شوې دي، خو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون د رجب طیب اردوغان تود هرکلی وکړ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل چې په دې کتنه کې به په دوو مهمو مسئلو چې د واشنګټن او انقرې اړیکې کړکېچنې کړې دي بحث وشي، چې په یوه یې د سوریې په شمال کې د کوردانو پر سیمو د ترک ځواکونو حمله او بلې له روسیې د دفاعي سیستمونو اخیستل دي. ترکیه د روان کال په دوبی کې د روسیې S-400 توغندوی دفاعي سیستم ترلاسه کړ. واشنگتن له دې سره مخالفت کړی او ویلي دي چې د روسیې د توغندو ضد دفاعي سیستم له هغو سیستمونو سره اړخ نه لګوي چې د ناټو غړي هیوادونه یې لري. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې د دیموکراتو او جمهوری غوښتونکو غړیو د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استیزا په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پیل لپاره په عام محضر کې بحث پیل کړ. د بحثونو لړۍ پرون چهارشنبه د استازو جرګې د ډکې خونې په وړاندې پیل شوه. د استازو جرګې په غونډه کې د نړیوالو رسنیو کمرې هم وې. د ولسمشر د استعزا پر امکان په بحث کې د ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو په دریځونو کې د ځمکې او آسمان اختلاف و. او د سلواکیا په لویدیځ کې د یوې باروړونکې لارۍ او د مسافر وړونکې بس په ټکر کې دیارلس تنه مړه شوي او شل نور ژوبل دي. په سلواکیا کې د اوروژنې ادارې ویاندي کاترینا کریزانووا ویلي چې دا پیښه پرون چهارشنبه د دې هیواد د پلازمینې براتسلاوا ختیځ لور ته شوې ده. هغې د سلواکیا راډیو سلووینسکا ته ویلي په دې پیښه کې د دیارلس کسانو د وژل کېدو او د شل کسانو د ژوبلېدو معلومات وررسېدلي، خو ممکن د قربانیانو شمیر تر دې زیات وي. د پیښې علت او د قربانیانو هویت تر اوسه نه دی اعلان شوی. زمو شخله آزادی رادیو اوري. ولسمشر غنی له امنیتی چارواکو سره پر امنیتی حالاتو غونډه وکړه. آزادی رادیو د امریکا د ډیوډ بورګ نړیواله جایزه وګټله.
ډیوډ بورګ جایزه د لوی لاسته‌راوړنو په بدل کې د امریکا د آزادو رسنې نړیوال ادارې لخوا تصور کول کیږي.
د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکي روغتیایی خدمات غواړي.
یا دوا نسته تاسی ولایت تا رسوی سی ولایت تا رسونو بخت علی خبره ده بیا که زوندهی پاتیسو او که ختم شد.
پا هلمند که کروانگر و باغداران وای چه اناروش حاصل ورکره نده، خو لبلی خوا انار مرزونو وحلی.
هر ورز به هلمند بازار فقط تقریبا دا تیا تنو سختر سلو تنو پوری انار صادریږي.
په دې خبرونه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ به ونیس پروګرامونه لرو. زموږ اخلاق آزادی رادیو اورې ساعت 8:00 او 8 دقیقې شوې. د آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8:00 د ماښام تر 9:00 په منځنۍ څپه 12:00 نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 څپه اوریدای شي. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې ژوند په شیبو کې او بشري اساسي حقونه پروګرامونه هم در اورو. خو لومړی موضوع، ولسمشر غنی له امنیتي چارواکو سره پر امنیتي حالاتو غونډه وکړه. ولسمشر غنی دا غونډه وروسته لدې وکړه چې په کابل کې پرون یو انتحاري حمله وشو او لشترلشه 12 تنه پکې ووژل شول. د ارګ په یو خبر پانه کې ویل شو چې د امنیتي او دفاعي سکتور مسؤلانو د امنیتي وضعیت او په ځانګړي ډول په کابل ښار کې د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره پر خپلو پلانونو معلومات ورکړل. په خبر پانه کې په دیاره نور جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو ویل شوی چې ولسمشر غنی د دفاعي او امنیتي ادارو مسؤلانو ته په دیاره لارښوونې کړې دي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په کابل کې د امریکا سفارت پر نوې حمله چې د شونځي یو شمېر زده کوونکي پکې ووژل سول په شدت وغندله. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس پرون په ټویټر ولیکل چې تروریزم هیڅ ډول توجیه نه لري. جان باس لیکلي چې پر ملکي خلکو حمله باید همدا اوس بندې سي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا د کابل ښار د قصبې په سیمه کې د قسیم پر سړک پرون سهار تقریبا 9:30 بجې په بمی چاودنه کې 12 تنه ووژل او 6 تنه زخمیان سول. د حمله له امله په ووژل سوو کې زیات هغه کوچنیان دي سهار مکتب ته تلل. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استاذ دفتر یونما ویلي چې په داسې ګڼمیشته سیمه کې حمله چې د شوتو او کوچنیانو په ګډون ملکي خلک پکې ووژل سول او زخمیان سول څوک نشي توجیه کولای. وسوالو طالبانو د حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ناټو تړون ملکي استاذ نیکولاسکی پر ټویټر په دې اړه په یو پیغام کې لیکلي چې دوی د ملکي وګړو وژل او زخمي کېدل غندي. نیکولاسکی لیکلي افغانان سوله غواړي او ترورستان په تشدد ځواب ورکوي، خو د ناټو تړون پر خپل تعهد کلک ولاړ دی او د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه به روزي همکاري به ورسره کوي او سلا به ورکوي. څو هغوی وکولای سي چې د افغانستان له ملکي خلکو ښه دفاع وکړي. د د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې د حمله هدف د ګردا ورډ په نوم د یوې بهرنۍ امنیتي ادارې موټر و. ګردا ورډ خصوصي امنیتي شرکت دی. په کابل کې پرونی حمله کې د دې شرکت څلور بهرني کارکوونکي هم زخمیان شوي دي. لارګه په دې اړه په خبره سوې خبر پاڼه کې لیکل شوي چې داسې بشري ضد جنایت د ترورستانو کار دی خو سولې ته د رسېدو لپاره د افغانستان د خلکو اراده نشي کمزوري کولای. په بیان کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني په حواله لیکل شوي چې د افغانستان د خلکو دښمنان داسې حمله کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سه‌شنبه په ورځ ویل چې په کور او د نړیوالې ټولنې له استازو سره تر مشورې وروسته یې پریکړه کړې چې د حقانی شبکې درې بندیان د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د ازادۍ په بدل کې خوشي کړي. په هغو کسانو کې چې ولسمشر غنی د تبادلې خبر ورکړ، یو د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي زوی انس حقانی و. ولسمشر غنی وویل چې هیله لري چې دا کار د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو له پیل سره مرسته وکړي. د افغانستان د ولسمشر یو شمېر سیاسي مخالفانو د هغه پر کړه سخت انتقاد وکړ. د حقانی شبکه تر دې مخکې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې په درنو او پیچلو حملو کې په لاس درلودلو تورنه وه، خو په کابل کې د پرونی حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. ملګرو ملتونو د اکتوبر په 12مه په افغانستان کې د ملکي تلفاتو رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې ویل شوي ول چې په افغانستان کې د دوبي په دریو میاشتو جولای، اګست، سپتمبر کې ملکي تلفات د تیر کال د همدې وخت په پرتله 2.5% زیات شوي ول. د یوناما د بشري حقونو د برخې مشري د اکتوبر په 12مه اسوسیټډ پرسته په مرکه کې وویل چې دا روان د کال په وروستیو نهو میاشتو کې تر 3000 زیات ملکي افغانان په جګړه کې وژل شوي او زخمیان شوي ول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ساعت اتبجاو دولس دقیقې شوې. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د امریکا د نړیوالو رسنیو فدرالي ادارې ډیوید بورګ په نوم د غوره ژورنالیزم جایزه پرون د زړورتیا لپاره د آزادی اروپا آزادی رادیو د افغانستان برخې ته ورکړه. د خپلواکې اداره په نړۍ کې د دیموکراسۍ او آزادۍ د ملاتړ لپاره معلومات خپروي او د خلکو ترمنځ د ارتباط ټینګولو هڅه کوي. د ډیوید بورګ د جایزې د اهمیت په اړه مې د ازادي رادیو له ډایرکټر قادر حبیب سره خبرې کړې دي. قادر حبیب په خپله د جایزه په واشنگټن کې ترلاسه کړې ده. د په دې اړه وویل،
بله، ډیوید بورګ جایزه د لوی لاسته راوړنو په بدل کې د امریکا د آزادو رسنۍ نړیوال ادارې لخوا هغه رادیوګانو ته ورکول کیږي چې یو لوی لاسته راوړنه لري، څنګه چې ما مخکې وویل. او ازادي رادیو هم سږ کال وشو کولی چې د دغه جایزه مستحق وګڼل شي، ځکه چې ازادي رادیو د ټولو ستونزو او چیلنجونو، امنیتي مشکلاتو او نورو ستونزو ترڅنګ توانېدل چې د خپل اوریدونکو ته په مختلف برخو کې په وخت دقیق متوازن خبرونه او راپورونه وړاندې کړي او هغوی ته د یو آزاد او متوازن بحث لپاره پلیټ فارم هغوی ته مساعده کړي. د دې په خاطر د ازادي رادیو خبریالان نستاینه وشو او دغه جایزه ټول ازادي رادیو ته ورکول شوې.
آیا تر دې مخکې هم ازادي رادیو دا ډول کومه جایزه ګټلې وه؟ او دا جایزه یوازې ازادي رادیو ته ورکړل شوې ده او که نورو کسانو ته هم ورکړل شوې یا نورو رسنیو ته؟
بله، په تیر کلونو کې فکر کوم 2000 مخکې دینه مخکې هم ازادي رادیو په تیرو 13 کلونو کې د دې جایزې مستحق ګڼل شوې. او دغه جایزه څنګه چې ما مخکې وویل، امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې لخوا چې 15 لوی رسنۍ تغیر لاندې فعالیت لري، هر یوې په مشخص ډول په دغه برخه کې یو جایزه ګټلې ده. څنګه چې مثلا د هر یوې یو مؤسسه ده چې لسهاو رسنۍ تر دې سوري لاندې فعالیت کوي. څنګه چې تاسو پوهیږئ، د ازادۍ رادیو شپږ ژبو په 22 هیوادونو لپاره خپرونې لري. همدغسې مثلا ام بی این او مثلا امریکا غږ لسهاو رادیوګان او تلویزیونونه د هغوی لاندې فعالیت کوي. د دوی ټولو نه هر یوې ته یو جایزه ورکول کیږي. او د آزاد اروپا د ازادۍ رادیو لخوا سږ کال ازادي رادیو دغه جایزه ترلاسه کړې ده.
د ازادي رادیو ډایرکټر قادر حبیب و. چې د ډیوډ بورګ جایزې د آزادي رادیو لوري د ډیوډ بورګ جایزې د ګټلو په خاطر په پاړه له آزادي رادیو سره خبرې کولې. د دې جایزې د ګټلو په خاطر یو شمېر اوریدونکو هم پیغامونه راستولې. لټولو منندوی یو څو پیغام به ولولم. عادل بارګزای لکندهار لیکي، آزادي رادیو ته د امریکا د ډیوډ بورګ جایزې د ګټلو مبارکي وایم. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکي وایي وباري مبارکي وایم ځکه چې آزادي رادیو مش افغانانو ته تازه خبرونه را رسوي. او میر احمد ملت پال هم د هلمند له نادالی ولسوالۍ لیکي د خوشحالۍ احساس کو چې آزادي رادیو دا جایزه ګټلې ده.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د 1498 مالي کال په لومړیو نهو میاشتو کې د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي څباندې 2502 چیرل شوې دي. د دې ادارې ویندوی جمشید رسولي پرون په یو خبری غونډه کې وویل دا دوسیه ډیری په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې ثبت شوې دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي عدلي او قضایي ارګانونو ته د ښځو لاسرسی د تیر کال په نسبت زیات شوی دی. د دغه ادارې مسؤلین وایي ښځې اوس د هیواد په 22 ولایتونو کې څارنوالانو ته لاسرسی لري. د دغه ادارې ویان جمشید رسولي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د 1398 مالي کال په لومړیو دریو ربو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2502 دوسیو ته رسیدنه شوې ده.
دغو قضیو ته د قانون د احکامو په رڼا کې جدي او عادلانه توګه رسیدنه سوې، عاملین یې څارنوالۍ ته ورپېژندل سوي او قانوني چلند ورسره سوی. ډیری اوس په زندان کې دي. د قضیې په 14 ولایتونو کې ثبت سوي دي.
ښاغلي رسولي وویل د ښځو پر وړاندې ډیری قضیې په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې ثبت شوي دي. جنسی تیره، بدلمنی تا اڑباسل، ٹپی کول او معلول اول، سوزول، زان سیزن تا اڑستل، وحل تکول، د بدن د غړو پری کول، په زور و دول، د زدکلو لحق بی برخی کول او د نفقی نو ورکلا. د تاوتریخوالی هاگ دولی ندی چه دلوی سارنوالی پا خبره خزی ورسر مخ دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي اوس هم د هیواد په لیرې پرتو ولایتونو کې د ښځو قضیو ته لازمه رسیدنه نه کیږي. د دغه کمیسیون غړي لطیفه سلطانی آزادی رادیو ته وایي سره له دې چې په مرکز او لویو ښارونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د برخې څارنوالان فعال دي، خو دغه فعالیتونه باید په لرې ولایتونو کې هم زیات شي.
داسې ولایتونه هم شته چې په خوشنۍ سره د څارنوالۍ او عدلي او قضایي ارګانونو لخوا په کې د داشان قضیو پر وړاندې لازم اجراءات نه کیږي، او دلیل یې دا دی چې ښځې په کې حقوقي اسانتیاو او مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري.
خو د لوی څارنوالۍ ویاند وایي دم ګړۍ په هغو ولایتونو کې چې ښځینه څارنوالانې فعالې دي شمېر یې له 15 ولایتونو نه 22 ته رسېدلی دی. مخکې له دې د ښځو چارو وزارت هم په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرېدو خبر ورکړی دی. خان محمد سین، آزادي رادیو، کابل.
دوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندي کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یالایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
د غاصبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک د غصب په لور روان دي.
تاسو هم له آزادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د آزادي رادیو د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې دوهونی پروګرامونه لرو، خو اوس به ملالۍ بشیر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یو شمیر لویدیځو رسنیو په افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو د نتایجو اعلانېدو ته پام کړی دی. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي د ولسمشریزو انتخاباتو د نتایجو اعلان دوهم ځل ځنډیدلی او احتمال شته چې له کبله سیاسي بې ثباتي رامنځته سي او د درغلیو تورونه ډیر سي. د میزان د شپږمې د ولسمشری انتخابات د طالبانو د تهدیدونو پر مهال وسول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لومړی ویلي و چې د انتخاباتو لومړی نتایج به د میزان په 28مه نیټه اعلان سي چې ونسول. کمیسیون د نتایجو د اعلان نیټه د عقرب درویشتمه یاده کړې چې بیا هم وځنډول سول. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د کابل خونړۍ حملې ته پام کړی. په دې پیښه کې ګڼ ملکیان وژل سول. په مقاله کې راغلی چې داسې ویل کېږي د چهارشنبې د ورځې د حملې هدف د کاناډایي امنیتي شرکت ګارډ ورلد غراوال موټر و. په مقاله کې لولو چې دا خونړۍ حمله یوه ورځ وروسته له یوه مهم اعلان وسوه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبې په ورځ وویل چې پریکړه یې کړې د انس حقانی په ګډون د طالبانو درې لوړ پوړي غړي په مشروطه توګه راخوشي کړي. په مقاله کې راغلي ولسمشر غنی هیله څرګنده کړې چې دا اقدام به د خبرو د پایل او د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د راخوشي کېدو لامل سي. کیوین کینګ او تیموتی ویکس آسترالیایي دی چې په دې پوهنتون کې د انګلیسي ژبې ښوونکی وو او په 2018 کال کې په کابل کې وتښتول سو. نیوز ټریبیون ورځپاڼې هم دې موضوع ته پام کړی او لیکلي دي چې په دې حمله کې کوچنیان هم وژل سوي دي. په مقاله کې لولو چې دوه کوچني زده کوونکي چې یوه 12 کلن انجلۍ او یو 8 کلن ورور یې له خپل پلار سره د ښوونځي پر لور روان وو او ورباندې چاودنه وسوه. د مقالې لیکوال لیکلي چې له چاودنې غلیز دود پورته سو او ساحې ته امبولانسونه ورسېدل. په مقاله کې راغلي چې دا صحنې د کابل شاریانو او نورو افغانانو ته ډېرې آشنا دي.
د هلمند د انارو حاصلات ډیر سیوی خو مرزونو زیانمن کړی دی. د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلان د انارو په باغونو کې مرزونه تاییدوي خو وایي د نورو کلونو په پرتله حاصلات ډیر سیوی دي. دا چې په هلمند کې څومره انار تولید شوي او کوم مرزونه یا کوم آفتونه ورته پیدا شوي دي په دې اړه نور حال له هلمند د الیاس دایی په راپور کې واوري.
سره له دې چې د کرهنې د ریاست مسؤلین هر ورځ د هلمند څخه نور ولایتونو ته د اتیا او سلو ټنو ترمنځ د انارو د صادراتو خبر ورکوي خو دلته ګڼ شمېر کروندګر د انارو په بڼونو کې د یو ډول مرضونو د موجودیت له امله د هغو په حاصلاتو کې د کموالي خبرې کوي. د ناوی او نادالي ولسوالیو ځینو بڼوالو ازادي راډیو ته وویل د دوی د تمې خلاف انارو مرضونه وکړل او دغه کار یې په خوند رنګ او حاصلاتو کې کموالی راوستی.
انار خو نو څه اندازه مرضی کړی د استعمالېږي چې اوس هم مرضی ویني نه نو مرضی کړی حاصل چندانې سم نه دی. اوه څه پرخسته وي پروش کله تر دغه حاصل شو سش کله نه دی شو.
دا مرضی بیا ځان د جلا خبره ده چې سال ټاپ پیدا کې روزنه خو سمه ده. دا دغه مرض لپاره چې شی پیدا سي دا ټاپ پیدا کې پر سر باندې خراب وست خراب شو.
په هلمند کې وزل بیا په داسې حال کې کروندګرو د انارو باغونو ته مخ کړی دی چې کلونه وړاندې د کوکنارو د کښت په خاطر له بېخه وویستل. د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلینو هم ځینو باغونو کې مرضونه تاییدوي خو د نورو کلونو په نسبت د انارو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی خبر ورکوي. د ناوې د عینک اوسیدونکی سپینژری محمد انور وایي په بڼونو کې د مرضونو له امله په حاصلاتو کې سم نمایي کمبود راغلی دی.
پنځه منه پر درخته کې ډېر خراب دی چې سم شي نو لس منه پنځلس منه شل منه داسې انار دي.
سپینژری محمد انور ازادي راډیو ته وویل دغه مرضونه یې د انارو رنګ او خوند دواړه خراب کړي دي. د هلمند د کرهنې د ریاست د پروګرامونو د همغږۍ مسؤول سید رفیع الله کلام وایي مرضونه ستا خو حاصلات د نورو کلونو په پرتله ډېر سوي دي. ښاغلی کلام ازادي راډیو ته وویل د هلمند بڼوال هر ورځ بازار ته د اتیا تر سلو ټنو پورې انار راوړي.
په دې وروستیو کې د نورو محصولاتو ترڅنګ په هلمند کې د انارو محصولات هم ښه دي او همدا مهال بازار ته د وړاندې کولو لړۍ پیل شوې ده چې په هلمند کې د سبو او تازه میوو د سوداګرو د اتحادیې له قوله چې دوی زموږ سره همغږي لري هر ورځ د هلمند له بازار څخه تقریبا دا اتیا ټنو څخه تر سلو ټنو پورې د غانار صادریږي چې ډیره برخه د دې کابل ته او د دې ترڅنګ یو شمېر نورو همسایه او ولایاتو ته صادریږي چې تقریبا بڼواز د هلمند ولایت سره کار رضایت لري او وایي چې بازار د انارو شدی او تقریبا په بازار کې هغه کم محصول انار چې دوی راوړي په مغورز باندې دا انتقالي جنور ولایت ته په مغورز باندې ورته خرڅیږي په کوش باندې راځي.
د وویل هغه کروندګر چې د انارو د باغونو د اوبو په منظم سیستم نه پويږي د انارو د رنګ او خوند ترڅنګ حاصل خراب شوی دی. د هلمند انارو یو وخت د رنګ او خوند مخې ځانګړی شهرت درلودی، خو په دې وروستیو کلونو کې ځینو بڼوالو د کوکنارو د کښت او شیرې سره د مینې په خاطر خپل باغونه وکښل. ځینې نور باغونه بیا د وچکالیو او جنګونو له امله وچ او وسوځېدل. اوس بیا ګڼو کسانو د انارو باغونو ته مخه کړې ده چې د هلمند د سبو او میوو د اتحادیې د مسؤلونو په خبره راتلونکو کلونو کې به د انارو د باغونو او حاصلاتو برخه کې د پام وړ زیاتوالی راسي. محمد ریاست د ازادي راډیو هلمند.
د ازادي راډیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي راډیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکي طبي خدمات غواړي. دوی دا غوښتنه په داسې مهال کوي چې د چهارشنبه په ورځ په سید کرم ولسوالۍ کې د 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت د 10 بستري روغتون د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. نور حل پکتیا د ازادي راډیو د خبریال احسان آرین په راپور کې واوري.
د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیا په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. دوی وایي په ولسوالۍ او شاوخوا لرې پرتو کلیو کې داسې روغتیایي کلینیک نه لري چې خپل ناروغان پکې تداوي کړي، او په ولسوالۍ کې اوسنۍ کلینیکې هم ډیری وخت دارو درمل نه لري او د دوی نفوس ته په کتو بسنه نه کوي. د صابرجان او حکیم شاه په نومونو د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو، بلکې موږ دا د سید کرم د ولسوالۍ چې کومه شفاخانه موږ لرو دا د موږ ډېره کمزورې ده، او په ساحه کې موږ نور واړه کلینیکونه لرو چې هغه کې موږ ته دوام نه رسېږي.
د کوسین له سره نو خپله به هغه مړ شوی ډاکټر ته به وم نه رسېږي. لارې په دره کم دي سو ټولې بېکاره کچا پخا خو بېخي ستانه. نو دا چې داسې هغه نسته چې یا بستر اوسي یا هغه اوسي که دې شفخانې ته یې راوړو چې یا دوا نسته تاسې ولایت ته رسوئ چې ولایت ته یې رسو نو بخت علي خبر راده بیا که زواندای پاتسو او که ختم شو.
د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د تیرو لسو کلونو راهیسې ورسره د ولسوالۍ په کچه د روغتون د جوړېدو ژمنې کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ د پکتیا والي د دې ولایت د ملکي او امنیتي مسؤلینو سره د ولسوالۍ ته سفر وکړ، او هلته یې د 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت د ولسوالۍ په کچه د یو مجهز روغتون د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښوده. د پکتیا والي شمیم خان کټه وزی وایي د دغه 10 بستریز روغتون چارې به په یو کال کې بشپړ شي.
او 1.5 میلیون افغانۍ په باندې لګیږي چې چارې به په یو کال کې مکمل بشپړ شي.
د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د 10 بستریز روغتون د جوړېدو چارې په داسې حال کې پیلېږي چې د دې ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې اوس هم وسلوال طالبان فعال دي، خو د سیمې خلکو ژمنه وکړه چې د روغتون په ساتنه کې به خپل فعال رول څرګند کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
وحدت له کونړ څخه لیکي وای پاکستاني ځواکونه په کونړ ولایت کې له ډیورنډ کرښې 10 کیلومتره د افغانستان خاورې ته راغلي دي. محمد قاسم ځواک له هلمند څخه لیکي په افغانستان کې د جنگ دوه لاملونه شته، یو وخت رسیدل دي او بل بیکاري ده، او دغه دوه علتونه د جنگ باعث ګرځېدلې دي او جنگ روان دی. فضل کریم درویش له د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي په همدې ولسوالۍ کې د ملکیانو مرشوب له پکلکه ټکو خندو. نقیب الله زید کندهار لیکي طالبان باید په ملکی خلکو باندې بریدونه ودروي او اوربند اعلان کړي. احسان الله بارکزی له لشکره لیکلي دی وای شاخوا شل ورځې کېږي چې په لشکرګاه باندې برق قطع دی او د هلمند ټول برق کندهار ته ورکړل شوی دی. حکومت باید دې ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. خپلواک صافي د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ لیکي وای که د لغمان محلي چارواکي د علیشنګ ولسوالۍ امنیت ته جدي توجه ونه کړي دا ولسوالۍ به سقوط شي. ګڼشمېر نورو اوریدونکو د انتخاباتو د ابتدایي پایلو د ځنډېدو په اړه پیغامونه راستولي دي او ظاهرا په دې په غوسه دي چې د انتخاباتو پایلې ځنډېږي. محمدالله قلمیار له سنګین ولسوالۍ لیکي د انتخاباتو کمیسیون څخه غوښتنه کوم چې بالا اعلان وکړي او انتخابات ونه ځنډوي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکي که چیرې د انتخاباتو پایلې ژر معلوم نه شي دا به د د افغانستان پر اقتصاد بد اغیز و که خان محمد اسلام یار د هلمند له نادلیلي کې اوس د انتخاباتو خپل واک کمیسون دي که د خلکو تیرېسل نه غواړي نو ژر تر ژر دې پایلې اعلان کړي. او تازه خان سمسور د ننګرهار لی کې د انتخاباتو کمیسون لخوا د جمهوري ریاست نتایج ځنډول د افغانانو رایو ته سپکاوی دی. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. توجه وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن پنجشنبه د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ابتدایي پایلو په اعلان کې د بیا ځنډ په اړه معلومات وړاندې کړي. د امریکا د نړیوالو رسنیو فدرالي ادارې د ډیوډ بورګ په نوم د غوره ژورنالیزم جایزه پرون چهارشنبه د زړورتیا لپاره د آزادي اروپا آزادي راډیو د افغانستان برخې ته ورکړه. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي لوبډلې به نن لومړنۍ شل اووریزه مسابقه پیل کړي. ټاکل شوې ده چې دواړه تیمونه درې شل اووره مسابقه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون چهارشنبه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. د متحده ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې ډیموکراتو او جمهوري غوښتونکو غړیو د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیضا په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پیل لپاره په عام محضر کې بحث پیل کړ او د سلواکیا په لویدیز کې د یوې باروړونکي لارۍ او د مسافر وړونکي بس په ټکر کې دیارلس تنه مړه شوي او شل نور ژوبل دي. زمو شغل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په مزنی صفه 12 پښنی وی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د روانه خبرونه په دوام کې 219 پروګرامونه لرو. جوان پښيبو کې او اساسي بشري حقونه خو مخکې تر دي. یو نړیواله موضوع د امریکا د کانګرس د استاسو جرګې د استخباراتو د کمیټې ډیموکراتو او جمهوري غوښتونکو غړیو د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیضا په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پیل لپاره په عام محضر کې بحث پیل کړ. د بحثونو لړۍ پرون چهارشنبه د استاسو جرګې د ډکه خونی په وړاندې پیل شو. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ډیموکراتانو لوري ادم شیف چې د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې مشر هم دی پرون وویل چې په آزادو بحثونو کې به د دې مسلې پر سپیناوي تمرکز وسی چې آیا جمهور رئیس ترامپ رسمي کار په دې پورې مشروط کړی و چې یو بهرنی هیواد په هغو څېړنو کې چې له ده سره د سیاسي مرستې لپاره پلان شوی وي که یا، او آیا داسې کار د جمهور رئیس د دفتره سو استفاده ګڼل کېدلی شي که یا. ادم شیف پرونۍ جلسې ته د پیل وینا وکړه. هغه وویل روسیه په 2014 میلادي کال کې د امریکا یو متحد هیواد اوکراین اشغال کړ د دې لپاره چې له غرب سره د اوکراین د یو موټی کېدو مخنیوی وکړي او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ارمان پوره کړي چې د روسیې امپراتوري جوړه شي. ادم شیف وویل چې له هغه راهیسې 14,000 اوکراینیان د روسیې له پیاوړو ځواکونو سره په جګړه کې وژل سوي دي. Earlier this year Vladimir Zelensky was elected president. دروان کال په پایل کې ولادیمیر زيلنسکي د اداري فساد د مخنیوي او د جګړې د پای ته رسولو د کمپاین په مرسته جمهوري ریاست وګټل. هغه په سیاست کې نوی و او فوراً یې د اوکراین د تر ټولو پیاوړي متحدي امریکا سره د اړیکو د ټینګولو هڅه وکړه. د استیضا په اړه په څرونو کې سوال دادای چې آیا جمهور رئیس ترامپ د متحد له نازک موقفه استفاده وکړه او اوکراین یې زموږ په ټاکنو کې مداخله ته وهڅول؟ خو په پرونی بحث کې د جمهور غوښتونکو د پلایو مشر ډیوین نونیس په خپل وینا کې سخت انتقاد وکړ او ویل چې دیموکراتانو یو ټلویزیونی تیاتري ننداره پیل کړې ده. ډیوین نونیس استدلال وکړ چې ډونالد ترامپ په دې کې چې د اوکراین ولسمشر ته ټلیفون کړی او له هغې غوښتنه کړې چې د 2020 میلادي کال د جمهور ریاست په ټاکنو کې د دیموکراتانو د ممکن کاندید جو بایدن په اړه څېړنې وکړي داسې ناسم کار نه دی کړی چې د استیضا وړ وي. نونیس وویل دا بل شی نه بلکې د جرم په تلاش کې د استیضا پروسه ده. راتلونکي اونۍ به هم له پلان سره سم درې عمومي بحثونه وسي. اروپایي اتحادیې ته د امریکا سفیر ګورډن سونلاند به د نومبر په 10 شهادت ورکړي. په همدې ورځ به د امریکا د دفاع وزارت مرستیاله لاورا کوپر او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوډ هیل پوښتنو ته حاضر سي. د نومبر په 20 به د امریکا د ملي امنیت شورا پخواني چارواکي فیونا هیل د کانګرس د استخباراتو کمیټې بحث ته حاضر شي. د امریکا د استازو مجلس اوسمهال د ډیموکراتانو په لاس کې دی. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس په یوازې سر د یو جمهور رئیس د استیضا صلاحیت لري. وروسته بیا دا مسله صنعت ته ځي چې د جمهور رئیس ټرمپ د جمهوري غوښتونکو ګوند په لاس کې ده. دا په دې معنی ده چې د جمهور رئیس محکومېدل او له واکه لرې کېدل امکان نه لري. که چیرې د استازو مجلس د جمهور رئیس د استیضا په ملاتړ رایه ورکړي، د امریکا په تاریخ کې به دا دریم وار وي چې یو ولسمشر استیضا سو. تر دې دوه واري مخکې د امریکا جمهور رئیسان اندرو جانسن او بل کلینتن استیضا شوي دي. خو دواړه جمهور رئیسان د سنات تر بحث وروسته په واک کې پاتې شوي دي.
اساسي او بشري حقوق د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا ونې د زورونې یا شکنجې په اړه خبرې کوو. دا چې زوربنه یا شکنجه څه ده، د ممنوعیت په اړه په ملي او نړیوالو قوانینو کې څه ویل شوی او له مرتکبینو سره څه ډول چلند وشي، په دې خبرونه کې پرې بحث کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د څیړنې او ارزونې د څانګې مرستیال ښاغلی فخرالدین فایز دی. صاحب، تاسو ته په پیل کې ښه راغلاست وایو. که د مقدمې په ډول د شکنجې یا زورونې په اړه وغږیږو چې تعریف یې څه دی، عناصر یې څه دي او خصوصیات یې څه دي؟
سلامونه تاسو ته، د ازادي راډیو ټولو محترمو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډیره جالبه او دلچسپه موضوع انتخاب کړی دی، هغه شکنجه او زورونه ده. د شکنجې د تعریف په ارتباط ستاسو خدمت ته باید عرض وکړم چې شکنجه هر هغه عمل ته وایي چې د یو دولتي مامور یا د دولتي مامور په امر د یو مزنون او متهم سره بد چلند کیږي، هغه که جسمی وي او که روحي وي، او مقصد د دې بد چلند او شکنجه څخه اعتراف اخیستل. د دې تعریف څخه موږ کولای شو د شکنجه عناصر هم برسیره کړو. هغه دا دی چې د شکنجه اول عنصر دا دی چې باید شکنجه کوونکی یا عامل د دولتي مامور وي او یا د دولتي مامور په امر دغه کار ترسره شي. دویم عنصر دا دی چې دغه شکنجه په یو مزنون او متهم چې د هغه ازادي سلب سوی دي په هغه باندې اجرا شي. او دریم عنصر دا دی چې د شکنجه مقصد او هدف اعتراف اخیستل. که دغه درې عناصر تکمیل نسی، هغه شکنجه نه ده، بدرفتاری ورته وایم. بدرفتاری هغه دی چې د اعتراف په مقصد نه، بلکې د عقدې پر بنسټ یا تصادفاً یو مزنون و متهم تر زورونی لاندې راځي، اما هدف و مقصد اعتراف اخیستل نه دی، هغه بدرفتاری دی، بل جرم دی. اما شکنجه د دغه تعریف و عناصر سره بل جرم دی. د شکنجه خصوصیت البته دوه ډیر مهم خصوصیتونه لري. اول خصوصیت شکنجه دا ده چې هیڅ کله د توجیه وړ نه دی، بلکې یو مطلق حق دی. مطلق حق په دې معنا ده چې هیڅ کله د تحت هیڅ شرایط جواز نه پیدا کوي. بل بشري حقونه استه، لکه مثال په ډول د ژوند حق چې ډیر یو مهم حق او اساسي حق دی، کله کله محدود کیدی شي. د مثال په ډول هر څوک حق لري د افغانستان د قوانینو پر بنسټ، د نړیوالو اصولو پر بنسټ ژوند وکړي، او هیڅوک حق نه لري چې د دغه سړی ژوند واخلي. اما کله کله داسې یو جرم ترسره کیږي چې عدالت ایجابوي، دولت تصمیم نیسي او قضا فیصله کوي چې د یو سړي ژوند باید واخیستل شي. دلته د ژوند حق هم کله کله محدود کیدی شي، اما د شکنجه حق داسې یو مطلق حق دی چې تحت هیڅ شرایط جواز نه پیدا کوي چې یو مزنون او متهم شکنجه شي. دویم خصوصیت دا دی چې کیدی شي ځینې هیوادونه د شکنجه د منع کنونسیون نه وي امضا کړی. که امضا کړی وي که نه وي کړی، وظیفه لري، دنده لري، مسؤلیت لري چې د شکنجه په ارتباط مهم ګامونه پورته کړي او د شکنجه د محدودیت او د تقلیل لپاره کوشش او هلې ځلې. یعنی مهم نه دی چې یو دولت باید د شکنجه کنونسیون اول امضا کړي، بیا د شکنجه د ممنوعیت په اړه ګام پورته کړي. یعنی بدون د امضا هم د یو بین المللي قانون په توګه باید احترام ورته وشي، او هر دولت باید د شکنجه د مخنیوي لپاره کوشش او هلې ځلې وکړي.
د زورونې په اړه په ملي او نړیوالو قوانینو کې څه ویل شوی؟
خوشبختانه کله چې د افغانستان اساسي قانون تصویب شو، د اساسي قانون په 9 ماده کې د شکنجه د مخنیوي لپاره یو ماده تسجیل شوې دي. په هغه ماده کې واضحا لیکل شوی دی چې هر ډول شکنجه او بدرفتاری او د انسان تعذیب ممنوع دي، هیڅوک نشي کولی. اگر چې یو شخص گرفتار شوی وي یا مزنون وي یا تحت تعقیب، هغه شکنجه کې او ورسره بد چلند. د افغانستان په کوټي جزا کې په 1450 او 1500 ماده کې هم واضحاً لیکل شوی دی چې شکنجه جرم دی او هر هغه څوک چې په دغه عمل باندې لاس پورې کوي د افغانستان قوانین دغه په ارتباط واضح دي او مجازات طبعاً ویني. نړیوال اصول هم د بشری حقوقو نړیوال اعلامیه او د منع شکنجې کنونسیون د شکنجې په ارتباط واضح موقف لري او وایي چې شکنجه مطلقا ممنوع دی او تحت هیڅ شرایط جواز نه لري چې یو مظنون او متهم شکنجه شي.
د زورونې د کمیدو لپاره په افغانستان کې څه شوي؟ که مثال کله یوې خوا دا مسله حکومت ته راجع کېږي، بله خوا په افغانستان کې نورې ډلې هم شته دي چې خلک نیسي زوروي، نو د زورونې د کمیدو لپاره څه شوي تر اوسه پورې؟
خوشبختانه که موږ 2002 او 2003 او 2005 کالو ته وګورو، اوس نسبتا د شکنجې هغه ګراف ډېر کم شوی دی، ټیټ شوی دی، ولې اوس موږ مطلقا نسو ردولی چې شکنجه بیخي صفر ته رسېدي. خوشبختانه په دې ارتباط یو ملي کمیسون شتون لري، د کمیسون عالی من شکنجه په نوم، چې دغه کمیسون مشري د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسون په غاړه ده. ملي دفاع وزارت، ملي امنیت عمومي ریاست او کورنۍ چارو وزارت او نور اړوند ځینې مرتبط ادارات په دغه کمیسون کې غړیتوب او عضویت لري. موږ او دغه مربوطه ادارات په ګډه کوشش کوو، هڅه کوو چې څه چې امکانات شته په افغانستان کې او هغه شرایط چې مهیا دي د کنونسیون منع شکنجې د تطبیق لپاره دغه کنونسیون تطبیق شي او د شکنجې څخه باید مخنیوی وشي.
کله چې یو څوک نیول کېږي، که د هرې خوا له خوا نیول کېږي او دوی ته یو یعنی دوی ته د مرتکبینو له ډلې څخه راځي، له هغه سره باید څه ډول چلند وکړي؟
د افغانستان قوانین، خصوصا د افغانستان اساسي قانون او د کود جزا مواد واضح وایي چې هر هغه کس چې د مظنون او د متهم حقوق نه مراعات او شکنجه کوي، دغه عمل جرمي عمل دی، لکه څرنګه چې د نورو مجرمینو او متهمینو سره د افغانستان قوانین او د قانون تطبیق کون کی چلند کی، د شکنجه د مرتکب سره هم مغاسی چلند کی. مثلا که یو سوک جرمی عمل تر سره کی، اغلاوی کوي، تبید چی هغه نیول کیږي، دوسیه ورته جوړیږي او محاکم دغه د جرمی عمل په ارتباط پریکړه کوي او شخص مجازات ویني. شکنجه کون کی هم د جرمی عمل مرتکب شخص دی، طبعا دغه لپاره هم دوسیه جوړیږي، محاکم د شکنجه د جرمی عمل په ارتباط تصمیم نیسی او شخص طبعا بندکیږي او خپل سزا ویني.
خو هغه نور وسلوال گروپونه چې جنگیږي او خلک نیسی زوروي، د دې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دی؟
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون همیشه او همواره په دې باندې تاکید کوي چې هر اجراءات کیږي باید رسمي او دولتی جنبه ولري. فرد او افراد که هغه گروپونه وي، مسله او غیر مسله، دوی حق نه لري چې رسمي امور په خپل نوم او خپل طبیعت او سلیقه باندې اجرا کړي. مثلا که یو فرد د یو جرم مرتکب وي، دولت باید د هغه شخص څخه تحقیق وکړي، دوسیه ورته جوړ کړي، د قانون د احکامو په رڼا ورسره برخورد وشي. گروپونه نشي کولی چې د یو فرد دوسیه وڅېړي، هغه ته غیر انساني جزا ورکړي یا شکنجه وکړي. دغه عمل ممنوع دی. کمیسون موقف داده چې هر اجراءات باید په رسمي چوکات کې ترسره شي. غیر رسمي اجراءات د بشري حقوقو خپلواک کمیسون لخوا کاملا مردود دي او موږ غوښتنه کوو چې هر اجراءات باید په رسمي توګه او د دولت په چوکات کې ترسره شي.
ډیر زتمن
سلامت دي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه او واکه به تغشب شي.
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریبه دي کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه می ومنی. په افغانستان کې د خامک ګنډلو په تاریخ خبري است.
لاسي کارونه یاد خزو او ګلدوزی ورته وایمه ده. د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه پلاس کې ونیوله دینه کار خستل کی
مزل زیری
زنجیری تی وڑالی نشما و یارا تر زما بل قدم اغستای نشما ختم زنجیری
خماک او نور پلاس گندل شی وشیان سر زخت لري
سفر او تشمنګ زو ډیر خوخی چې دا پختنه کوي چې دا د چی شکار ده بیا مونږ ورته چې دا د سنې کار
اووس د لاسی گندل شی وشیانو بازار څنګه دی
قیمتونه ات زردی دول زردی شپار زردی غریبی زیاته اوس خلک دومره نسی اخستلای
نن پام دی خپل خبرې کوولم راي د خاماک او پلاس ګندل شو یو ټکو تاریخ چیرو بیا ارزښت روښانه کوو او د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره وسه قدر منه ګټونکو د خزو د لاسي صنایع و هنري ښکلا په ډیرو کمو نورو شینو کې لیدلې شو دوی په خپلو ظریفو لاسونو خاماک ترشمار ګراف ول او داسې نور لاسي ګنډل کوي د افغانستان کندهاري دوخت په ټوله نړۍ کې شهرت لري له بهر څخه بهرنیان راځي هغه لاسي ګنډل شوي شیان اخلي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په کور ناستې میرمنې په خپلو ښکلو لاسونو ګنډي په لاس ګنډل هغه هم په سپینه ټوټه کې د بیلابیلو ګلانو انځورول ساده کار نه دی پکلیو او باندو کې انجنې او میرمنې شپه او ورځ یو کوي چې وخت ګنډلو ته پیدا کړي لور ډوډۍ او د کاسې سره د شپې لخوا د چراغ زیړی رڼا ته ناستی وي او د ټوټې تار شماري بیا پستنه کوکور نه باسي دا چې د لاسي ګنډل شویو شیانو تاریخ چیرې رسیږي دا مو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي عاطفې نورستانۍ څخه پوښتلې دي
لاسی کارونه یاد خزو گلدوزی ور درته وایم دا د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه پلاس کې ونیوله او دا قلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګنډونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې دینه کار اخستل کیږي او د افغانستان په هر ځای کې دا یو خاص رنگ هم لري مثلا نورستان کې خزو به په خپل خاص هغه چپنې چې اوس مرواج نه دي سنا ورته ویلي په هغه کې هم په مختلفو رنگه تارونو باندې د ګراف په شکل دوی په خپل کالیو کې دا ګنډلې پای پیچ چورته وای په هغه بای ګنډلې او فرزند نارینو په زینو لاندو چپنو کې هوسم شته دی دا او زه په غزنی کې زیږیدلې ما او د غزنی خلک مې لیدلې دي چې هلته هغوی ډېر علاقه مې مر سره چې پوستین دوزی به کوله او هغه دوخته به خامک ورته ویلې او ما چې په مکتب کې زده کړي وو تار شماره مثلا او په فارسی نمونه او مثلا آجیده او کوربخیه او پخته دوزی په دغه شان مونږ لیدل خامکم چورته ویلې هغه قنداری دوزی به خلک ورته ویلې دینه مالو میږي چې دا خامک یواز په قندار کې بدیدی دغه و خزینه رامسته شوی د قندار هنرمند و خلکو دا اختراع کړی دا په مختلفو رنگونو اوس هم لیدل کیږي چې اوس به په ماشینی شکل وینو بدخشان کې خولې پیباندی ګندل کیږي یا فرزند تخار په شمالي ولایتو کې حتی قرص دوزی په شکل چې دوی زربفتارونه په خولو په دی زیل شانه زیاتره په خولو کې کارای فسکټونو کې هم دا قرص دوزی رواج شوی وی اویرات خو به خاص په دی ورځو کې چې زوینم دغه د دوزیګان خولت زیاتره د ماشین استفاده کیږي
خامک او نور پلاس ګندل شوی شاین هغه څه دي چې ګنچ میر خوخون کلری لامدی وجه خوې بای هم لوړه ده لبلې خو پلاس ګندل شوی شاین په اسانه زړښت هم نه لري یو ټټر څونس لا غسل شي هغه داسې چې رخت بدل شي بیا بیرته مغه پخانه غاړه په پوره مهارت سره نوی ټوټي سره نخلول کیږي د پغمان حسین کې شازیه وایي چې د دې په کور کې د نیا په لاس ګنډل شوی غاړه لا اوس هم شته
دا به د ما نیا کوله په ډیر وخت کې دا به د زمانه ته وای خپل کوله خپل ماسیانو ته وای کوله د ما د ورور یو یخنده د ما مور ته د اوسه ساتلی ده زه خپله د خامک کومه چراغ ته ناسته یم دا کار کومه او ډیر ارزش لري قیمتونه یې ات زره دي دوله زره دي شپاره زره دي غریبي زیاته ده اوس خلک دومره نسي اخیستلی خو مونږ یو یخن په یوه میاست کې یو نیمه میاست کې ګنډو چې هغه ټول په حساب کیږي یو تار شمېرل کیږي هغه هم په حساب کیږي غونډ یخنې نه ډیر خلک د خارج نه سیرځي په فرمایش تر کوي زمان ته ډیر منګه د وګي ساده مرته ګندو یا خانه مرته ګندو یو چا کرتی ډیر نازدانه ای باد له وختونه خدای زوی ورکړي هغه ته ګندو خو په رقم باندې په ترار شي پورې تر ورنی او سوزنی پورې ترار شي ورته خامکو د توفک واری ورکړه.
هر ولایت او هر سیمه ځان ته بیل دود او بیل د ګندلو ډولونه لري. خځې د کور له نورو کارونو سره ټټر لمن پایڅه واسکټ خولۍ او داسې نور ګنډي، بیا یې بازار ته د خرڅولو لپاره وړاندې کوي چې د خپلې کورنۍ له اقتصاد سره مرسته وکړي. په بازارانه کې دوکاندار مریم وایي چې لومړی لاسي ګنډل شوقي کول خو اوس ضرورت ورته لري. له نوموړې سره مې مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
چیکترین دوخت کشیده دوزیده چی داقی قیمت هم دیر چیکده او هم خلقیم نشی آقا استه چی باز خلق چی دیر نو آقا نوی از در اقتصاد خده آقا خلق آقا استه شی
دلتسته سی را تو بیخی؟
او داقی دوخته او دو دوخت چیده چی دا از در اقتصاد خی آقا دوی آقا استه شی دا نور خلق به او گوری
ام دا دوخت پتوم را وقت بکیگی؟
والا دا دمیاشتو نم تیریگی
دقا دست دوزی چی ده هر شایدی مثلا گراف ده و پخت دوزی ده و تارشمار ده و داسی نور چون را کسان لری چی واسم خوخی
والا دیر علاقه مندان لری کما گردل تا نلارو خپل پا کابل که کنه دیر سفرو تا چی منگ از او دیر خوخی چی دا پخته نکهی چی دا ده چی شی کار ده بیا منگ افتاوی چی دا دستنی کار ده
تاسی لبهر ملکونه دوانه وکره تاسی جال تجزه افغانی شایان چی اغا خپلا افغان میرمنی گندی زمره بحرانیان خوخی
دیر زیاد دیر علاقه مندان لری یعنی باور و که منگ دونه اینا غنده چی دلتا ده خپلا کابل کیو یا خارجی چی یا غنده دونه پشاقی یا غنده چیز منگ خپلا خوخی
کمخ دی خواته واره و دلتا دیر کالی بندی چی لاسی گندل پکی شکاریگی دی دیار یا پک لکه معلومات را که مثلا ده سپین کمیس ده یخن پکی گلابی خودل سوی ده چه رقم دوخت ده؟
تو دوخت چه ده هش بر دوزی ده مقصد بلوز مخایی بیا پسر کرته یا غندی او قبل چه ده شیشه دوزی ده او دا چه بل ده ده غیت کریم چه ده پدی کم طول هم ده گری دوزی پکی کاری
بله او ده تکشین کمیس چه ده دیده پک لرو توه
ده خونه ده اون ده تا سر قمل افغانی ده
او ده گندل چه رقم دی
ده یو سر پتلینی می جوره کره دوخت گلاباتونی ده
تا سول چان از دکه
داشتن طول مرگانم یاد کری چی یاد کری منگم چند که چی دانه وی یه زرا پوشلو بیاینه که نول داستان تاری را که چی دقیق دختو که چی داد کشی ده دوزی دا دختو که چی دا گراو دا دختو که چی خامن که قنداری ده دا دختو که بحث پم دیبانه زی بیا قندار کلوی شوه ما دقیق چی زده تا چو کلن ویم شاید پینز کلن هم نوم چیز پا خامک بانده ناسی ما دوخه نخی خانونه نده چی ما خامکونه جور کری او رونو تمی جور کری خش قام تمی جور کری خپل مور تمی دستی تکری مور تمی دستی پیسی می مور تا جور کری چی ده هر یو بلی ده ایران با پاتیو
بله تاسو له پینځه کلنۍ نه
ما په دې کار باندې شروع
کړل
دغه دوختونه چی ویني دغه ټول دوختونه ما د شپې په چراغ باندې ګندلې
بله څنګه د سترګې مولا دانه زوبلیږي
بله نه سه سپونده از سبب ناس ما به ویلې تغرمه پوری باید زده یخن نیم کم اما ما یو شوق درلودم خپل شوق میو
اول دې شوقی ګندل مګر اوس مجبوریت
اوس مجبوریت نه ګندم اوس سر په سر ده مجبوریت نه ګندم چې دا خپل فامیل ز پم دې باندې چل
بله
هر رقم دیزاین چې ته وای فقط نمونه ای راوړ زې ګندم
اتمن ډیر زیات مننه
تشکر لتونم خورجان خدای دې ټول موفق لري
د دې لپاره چې لاسی ګندل شوی شین بازار پیدا کړي هغه په نندارتونونو کې هم کې خودل کیږي چې خلک یو ګوري بیا د ګندلو سپارښتنه وکړي
نو مجمل دی په خو هم ساختمانی شرکت درلودو او اوس فعلا د لبنیاتو کار کوم یو رادیوګانه کې زاورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه ډیر اورم او ډیر مې خوښیږي تیر یادونه را تازه کوي
موږ د لاسی ګنډل شوی شیانو یو نندارتون ته ورغلو او هلته له نګینې حریر سره چې د لاسی ګنډل شوی شیانو نندارتون پرانیسته و غږیدلی نن لکه څنګه چې دلته موږ ولیدل د لاسی ګنډل شوی شیانو نمایشګاره د دې په اړه معلومات راکړي چې دغه لاسی ګنډل شوی شیان دلته د افغانستان د کوم ولایت دي
د ازرجاتو خلکو او ځنې د پکتیا او د ګردیز او د لوګر د ځینو د چې دا موږ کاروو دلته په کابل هر رقم خلق شته او دغه به دوی اخلي را نیسي.
د لاسي ګنډل شوی شیانو پاک لرته وایي چې دلته کوم شیان دي؟
دلته افغاني جامې دي، سرپتنې ورته وایي چې د پتون پر سر ځینې جوړه کړي، دلته په کابل کې اغوندي ټکري دي، او ورسره د ماشومانو د خوب ځایونه دي، او د اشپزخانې سیټونه دي چې هغه د ډیزاین لپاره، د اشپزخانې ډیزاین لپاره کارول کېږي، او ځینې هم د سکرونو بکسونه دي.
بله، د دوخت پاک لپاره معلومات راکولای شي چې مثلا دلته کوم شیان ګنډل شوی خامک ده، تارشمار ده، گراف ده، څه دي؟
دلته ډیره قندر دوزی او د آینه دوزی ورته وای، مرمر دوزی، چرم دوزی او زر دوزی ورته وای، او دغه دوی په خپل کلو کې دي کاروي.
پلاس باندې ګنډل هغه بیا دومره مایده واقعا چې ډیر زیات سخت کار دی. دغه شین تاسو را ریډل ته نمایشګا کې دی، دوه مرمر او تاسو خواري بواسي دا ګنډي څه ګټه رسولې سي، او که ګټه رسولې سي په کوم اندازه؟
کوم زحمت چې دوی بواسي دا طبيعي ده چې دونه بیرته دونه پیسې لسه نه راوړي. متاسفانه البته په افغان ټولنه کې ځکه چې دلته خلک اقتصاد ډیر ضعیف ده، اما بیا هم څنګه څه کولای شي چې مېرمنې ته دونه پیسې لسه راوړي چې هغه مېرمنه کولای شي خپل ماشومان ته یا خپل ځان ته ځین شیان د بازار راونیسي، یا خپل خاوند ته احتیاج ونه وسي.
لرغونی لاسي ګنډل شوي شیان په موزیمونو کې هم کېښودل کېږي چې په سیمې پورې اړوند فرهنګ ژوندی وساتي. په کابل کې نوی ښار هم هغه ځای دی چې په افغاني جامو کې لاسي ګنډل شوي یخنونه کېښودل کېږي. وحید له شلو کلونو را په دې خوا په یاد ځای کې د لاسي ګنډل شویو کالیو کاروبار کوي. نوموړی د لاسي ګنډل شویو ټټرونو د قیمت په هکله وایي:
یخنونه کې دي، بلوچي کمیسونه دي، ټول پخوانه دي، هغه کې راځي تیر لږ ګران راځي، په لسره تسره پنځه لسره ټول لاس کار شوی دي. لاسي کار کې دي خو همدومره ډېر ارزش لري، خلک دا ډېر خوښ لري.
درمنه دوستانو، لاسي ګنډل شوی شیان سره په ماشين جوړ شوی ټټرونه او نور شیان هم تر سترګو کیږي، خو ماشين د لاس ځای نشینی ولای. تجربه خوده لچ په لاس ګنډل شوی توکي تل خپل قیمت او ارزښت ساتي. دا وژن پښې بوکي خبرونه تربیه هي چاري.